دولس بجې شو. السلام علیکم. احمد شبریم تاسو ته راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند یوسف حماد اسوسییټډ پرس اژانس ته د دې تلفاتو خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې تر دې دمه چې کوم شمیرې دوی ترلاسه کړي دي تر 300 ډېر کسان ټپیان شوي دي. وړمه شپه د شپږ یخته په کچه سلسلې د افغانستان په ختیځ کې په کونړ کې تر ټولو ډېر تلفات اړولي دي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د دې سلسلې له امله تر 800 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته استولي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي اژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندي ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړ. تر دې مخکې بریتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او تر هغه مخکې هند 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرسته کړې وه. یو شمېر افغان سوداګرو هم د مرستو ژمنې کړې دي. د دوی په ډله کې میرویس عزیزی له زلزله ځپلو سره د 500 میلیونه افغانیو د مرستو ژمنه کړې ده. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ویلي چې له متحده عربي امارات سره د لوبې ټول فیسونه چې له 100,000 ډالر کېږي د زلزله پلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوشنبه په ورځ د هلیکوپټرو په 3 اتیا پروازونو کې 1000 تنه ټپیان له زیانمنو شویو سیمو انتقال کړي دي. په کونړ کې چې د دوشنبه په شپه وړمه شپه زورورې سلسلې دا ولایت ولرزوه، ځینو زیانمنو سیمو ته د ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکنه دی. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي سي مراکزو ته انتقال کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیز ته د وینا پر مهال وویل چې په اوکران کې جګړه د روسي د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکران پخوانی مسکو دوسی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 کال کې بې واکه شو. یانوکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشیز ته په وینا کې پوتین پرون هغه څه چې د دلویدیز لخوا له ناټو سره د اوکران د یو ځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو د ادارت کړې. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بیلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشیز د 2 ورځو لپاره د چین تیانجین کې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او سرپرستانو پکې ګډون وکړ. راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډېرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلینډي باولر ټیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله وې احترامات مقبول کی قدرمنه وګللې سکون کو زړه پرشتہ غم پر یو سره به هم تاسو ټول د شرغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون پنځم لوستا هله د تاسو ټول قدرمنه وګللې سکون کو برتر او چور صحت مند او سړي او د صحت جامع کوم پتن تر نو سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځې لوست پنځم لوست نو هله د چیر ورځې لوست نو په پراو د کیک ټاور سره کړي او سړي او نو لوست پر امد کې ولې قدرمنه زکون کو زمرسته سود نن ورځې پنځم لوست موضوع د ټبرس کارا او هیواد کې د قانون په حق لده کتاب صفحه له 23 مینه پیل به تر 53 سی پی پری هم درنګ از مرسته زدنن ورځي درسي اهداف عبارت دی له لومړی د ډبر سکارا او زمر په هیواد کې د هغه قانون دویم نفت او ګاز دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي موږ غواړو لیز د کونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبر اسکارا او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبر اسکارا څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو د ډبر اسکارا هغه زیرمې دي کوم چې د پزمکې کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه نو د فشار له امله څخه د ډبروسکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبروسکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې د رڼا زده کوونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنې یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه زده کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک پو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسېده خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شول د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېده چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم درهرنګ د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو لمرنۍ برخه چې ده لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په ان ټول سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړی ټوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دی درنه زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو ته رسیږي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې البته اخیستل شوې ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دی چې د کورونا په تدول کې او د تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولې همري ساتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی نه د طبيعي جوړښت له مخې څخه یو صرف دی پیچلی دی او د رئیسلو په وخت یو ستونزمن دی چې کله راځي تر کېږي نو دلته یو څه وخت نشي نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د سکرو زیرمې په 500000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي نو ځکه لډيري مودې راهیسې د کار نه دی اوسره اخستل شوی ناکستل کیږي دغه درې چې دی یا هم د اسکاری چې دی درنه ځکه کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دی پخپله د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم پخپله د پولی همری ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی، چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پوړیوالی لري چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. او د سکرو جستیشا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپله د رنازکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده. او دغه خپله چې دی درنو زده کوونکو 3800 غوټنو څخه زیات کانونه په چې دی په 1401 هجري لمریز کال کې راایستل شوي دي چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو کانونه چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانونه دي چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه کانونه چې دی درنو زده کوونکو د لامه څخه معلومیږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک خاصې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوي دي. دغه قانون د 1408 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 40 زره ټنه او کلنی عواید یې 40 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس فعال او تر ګټې اخیستنې لاندې قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ توپیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپ او غاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپ او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېستر اخلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په ملیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیوانات رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدیل شي. ونه موږ ویاله سو چې نیپت سوځیدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیشن په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې سر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دی درنو زده کوونکو په ملیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېستر اخلي دي. نو موږ ویل سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژوري ساکانه کیندل ته ضرورت دی او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی. او همچنان د دې ترڅنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي، یعنی یو ډول پایپونه چې د امسی کې د داخلي ژه او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کیږي چې هم نیپ تور لري خو وروسته تر چنولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چنځایونو کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځیدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیر سیمو کې د نیپتو زیرې زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پېژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی شو چې کانونه هم د ژوندي ژوو د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه، د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي، په ګاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هېواد دننه د لګښت لپاره او هم له هېواد څخه بهر هېوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمره د ګران هېواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسني وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هېواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده، او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقابه متره کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.8 میلیارد مقابه راایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتره لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې راایسته کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقابه متره شوتل شوی دي چې کله په 1971 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز وسوځوي. او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر 30 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د کرکرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سړي شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو صاحب رشنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پینځه بلوسته هله رس چې تاسو ټول قدر منو کول علی سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن وي تر نو سکون کو داسې مې رستا سو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پینځه بلوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیری ورځې لستون په پراو د ټیک ټاور سره ذکر وو سیږي او نو ولسته مده کی ولري. البته درنو زده کوونکو، د تل به سری وزر به هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ، تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتابچا او قلم ولري، تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګانې یا هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روز کوم کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میته باندې وکړل نن ورځ به مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاس ترام خو د لوست په پیل په شیبو کې به لمړی مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ترام چې څومره سره کسان زمرد ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زمرد ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زمرد ګران هیواد افغانستان کې موجود و. خوشو زکون کو کچیری مراد تاسو متوجه و سیجو د انسانان چی دی لخبرو عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چی دی جرا عقیده او باور لري. همدارنګه مراد تاسو کچیری مر خلقو ته وګورو نو لډیرو په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان و او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمو ته له کوچی کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې زموږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنی کسان چې اوسېدلی چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنی مدنیت چې و په بختي یا هم برق کې موجود و نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدلی د هغوی کوم عین چې و په ډېر ساده شکل سره و او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې. یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې و هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی و چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان و خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج و. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 2000 کال کې د اشوکا بودایی عین د تبلیغ د خپرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیدې یې د عین د هېواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه یې د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغېزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین ته راوبلله چې دغه بودایي عین چې و د هندوکش له جنوبه څخه تر کندهار شاره پورې وغځېده. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي و همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داسې نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنب بن قیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یوازنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې و کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې و هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه و تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه و د اسلام مقدس دین یې نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې و درنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودي دین و هندو دین و بودایزم و هر دین چې و هغوی ټولو دا اجازه درلودله په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی سي، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه. او هم چنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق له معلومات ولولو. ورزدکونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هېواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمېر په کتلو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم په هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري چې زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له پراخو ساحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر خلک اوربانی خبرې کوي، او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي. یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګنه کوي، هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هېواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري، او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرائی، سندی، پنجابي شامل دي. او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي، یا هم مرکزی آسیا خلک ور باندې خبرې کوي، لکه ازبکی، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري، چې ترکمنی او ازاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني، او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړۍ موږ او تاسو د پښتو ژبې په حق له معلومات ولو. پښتو چې د رڼا زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي، تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي د رڼا زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري، چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي د رڼا زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره پنسنا سا په ټوله هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان یې په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان یې د فرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنې مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هیواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هیواد یو له ژبو جملو څخه ده، چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لالله سعی سره نښتې ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخیل، واخان کې، سریکا واخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه سئ او اوسېږي، او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: دین او ژبې تشریح کړئ، یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال: د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ درې سوال: د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال: د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدرمنو وګړو، لیز کوم کوز مر ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه پوه سئ واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420032311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان، کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څه چې پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده، که نه لانګ سټوري. زما هغې هم داسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. په هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې، نو هلته بیا د یو روغتون، د عربو یو روغتونو په سرانانو کې هم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي، که نه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي، چې ویل دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته وایي ته به بل شی راکړې، نه چې په شي نه پوهېږي، که نه موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کې، چې از ما رول یې خوښ شوی ول. دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دي تشويق کړی
نو ما نه شوی چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چېرای دي څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ درنی وکي موږ راغو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو د هغه درنی وی کله نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویو چې د کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کار ته مخ کړ
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې
زه البته په یو دکان او د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غرس خورسته بیا پسته وخت د زال د دکان د وسله مال تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا سره کوم ما به د سره اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د چاچ وادو دا د دې بیا یو ورو چې انورونه په راتلونکي کې ډاکټرانه د دې یو ورو بیا وها باندې مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی وانت چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسته ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکړي ساتيري دی چې د ملګر دی او ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې موږ دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زموږ دې دلی په هغه وخت دا ډیر خبره ده دلته هغه چې دی ماته چې کومه لښونې کوم چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه وخت کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسې ذاتن هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هله همدا پکې اخته یو ګورم اجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتلل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ د خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر فشار وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار او پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونو چې ما پلار او پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوجو یعنی کوڅه په کوڅه جنگو د مړي ټوکانو د سب د بد حالت په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وایم مسجد ته تلم سبق مې وایو درس مې مکتب وایو نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلدو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري خپل پښو په خپله ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نو زما څخه بېخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بېرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړ بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښوم
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینی د سوشل میډیا څخه ځینی نشان دا وستری کې د کړی دی او وستری دی او ځینی شان ځینی د کوله او یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکادمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه مول دوه کسان دې لارې ته یو څه وروته له چې هغه شم احمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت وي. نو موږ په کندهار کې اکادمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول هم توضیح به شاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثیل برخې ته به بیا هم راشم. تاسې مخکې په خبرو کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړه. یو دا وویل سې زه ماشوم وم کوچنی وم سې جګړې وې په کندهار کې، دغه د جګړو وخت در په یادی شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
بېخه ډېر زما اکثره وخت چې د ملګرو سره کښېنم کله ناکله د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه یو څه چې دغه موږ دلته راغلي رامهاجر شوي اوس بیا د مثلا اروپا ته راغلي یو هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راغلې زه څامه چې اولادونو ورسره اخیستې وم زه که دلته راغلم د اولادونو د اینډیا د پاره زه دلته راغلی یم زه د خپل ځان د شوق معنا درلودی چې زه اروپا ته راسم ما زه د خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې تر سوي دي دغه یو څو عمر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه د خدای را باندې حسابي نور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي هغه که په جمهوریت کې وو هغه که تر مخ وو هغه که آفت وو که آفت وو زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تېر شوي دي. دغه وخت هغه ډېر دغه وخت بېخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور یې تر لاس نیولي وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې مسکني وې دا ډېر دغه نه وه موږ دلته روان وو دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو ما د مور څخه لاس ایله کړي او دغه ورو مې زه چې اله سړی غزار شو نه سړی ته ما ورځ وستله او زه دا سړی ته ورغلم په واقعیت کښې دا سړی د کښې شوم چې هغه بېچاره په دستر ویشته سوی بېخي د کوپۍ جلا وه په دغه وخت کښې زه د ورته درکېږم بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې د تختو دروازه د دوکان و مخ ته دا سړی غزار وو او زه ورته ورغلم ورته ودرېدم بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې دا زما د سر سره داسې د دغه راته ویلي بېخي دا فلمي صحنه چې تروسه زما په ذهن کښې راځي دا دروازه داسې راته ویلي راته ضربه کوي چې دا تخچې ده دا دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشکي او زه پر دا سړي دغس پرېوزم د بېرې څخه او زما مور بغارې وي چې زما زوی هم وویشتي او بېرته چې بیا کله ټکان ارامېږي او زه راولاړېږم زما مور ما خواته رځلي زه د مور خواته ورځلم بیا مې مور چې ډېره هیجاني وه او په دغه کښې ما ته یو داسې چې په لا خرا کوي چې د ښځو رقم دغه رد کوي خدای دې ووه دغه وخت دې و چې ته واسېده مړي ته چې دا کې اوس ته هم ویشتلي وای نه یعنې داسې یو حالت ډېر داسې نور هم چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کښې زما د ماما په کور کښې موږ وو نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي دلته راپور راغلی دی چې جنګ کېږي په شیرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچ آباد ته کلچ آباد بیا بله سیمه وه هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه و مخ ته ناست چې د مسجد و مخ ته ناست چې او ماخستان دی موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي موږ په دامورو خېژو او پر دا لاره باندې ځو د چا لنګوټه سرته پرته ده د چا وینې بهېږي د چا چې موږ په دامورو کښې ځو بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسې ولاړ سي دلته اصلا جنګ دلته دی نن شپه په کلچ آباد کښې دي بېرته شیرسوخ ته ولاړ سي بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د ښځو یو کوچنیانو د دغه په دا نیمه شپه بېرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کښې ناست یو چې هلته جنګ دی دا د درېیمې ناحیې ده کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کښې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنګ شروع دی او ټوله ښار بند دی موږ په دا کور کښې ناست یو دا زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپینږیری سړی دی دی دورې دورې کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کښې ښځې ټوله په یوه کوټه کښې کښېنولو چې تاسې ته کوچنی مصر را وځي قرآن شریفونه په غېږ کښې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دغسې شهیدان شوي دي دغسې حال دی داسې چې د باندې هېڅوک نه وځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان وه ډېر ټنګ بد حالت جوړ و او په دغه وخت کښې دی یو کس د چون دا د افغانستان کورونه تاسو ته بهتره معلومه داسې موږ تېغه په تېغه ورته وایو بام په بام که نه نو دا تېغه په تېغه کورونه دي بیا یو کس ویشتل کېږي هغه یو رازغلي د یوه کور څه د بل کور ته را اوړي دغه کور کښې چې موږ یو دې کور ته را اوړي او غږ کوي چې پلانیه پلانه یو غړپ اوبه خوراکه نو دی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه یو سړوبۍ پسلا یا یو منګۍ اخلي هغه ورپورته کېږي دی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دې هم پر دتنجي وشتل کیږي او دربر الویز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه زما داس په یاد چې زستو کله پټ کوم دا سانه زما مخت دا نو دې
زده د انسب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی په یاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي نه او دا
یعنی د شوروي د ځواکونو وختو مطلب دا
دا څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه یوازې د کندهار کې و بلکې د کوم شي افغانستان په ټول ولایت کې به وایم
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړی چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شار کې احساس چې څو په پیل کې
زه انته په داسې د په دغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند چې یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکړم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې نو زه باید چش وکړم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کښې دا منکال دا شام کښې ده دغه جواري په خوا داشته دغه کښې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم در ځه چې ورسو چې چېرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کښې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګوله ورته وایي موږ په کندهار کښې نوی ورته وایو دا یخې به مې میده کاوه د ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پرت شي په دوبي کښې به مې دا کار کاوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې مې پکښې پیدا کولې او مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري وده شي مه کو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه به دخو خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو ته څو پورې زه داسې چلېږم یا به څه ورڅو دغه کیسه روان یم دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامک وزي ورته وایي ګوندې وزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شو نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل کورزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
ښه ښه نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده
بلکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته همدې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نهشته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دغه کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کولن نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز خو دلته هغه شی نهشته نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا د اوینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایل وړ دی ما ته ډېر خوند نه کوي او خراب کار چې وي هغه کښې مې د خپلې کښې مې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي
د هنر په برخه کښې د تمثیل په برخه کښې د دې له خاطره چې اوس خو خواله رسنۍ شته یعنی ارتباط اسانه ټینګې شي په جرمني کښې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره یې جوړې او یا مثلا یو څه استعداد پکښې لري په ارتباط کښې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي
زه دغه وم په اصطلاح زه ډېر ما دلچسپي وښودله دلته یو فلم جوړېدی په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړ چې داسې یو فلم جوړو کته خپل دغه راواسته اسناد راواسته
د افغانانو وبښه د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډېر خوشحاله شوم. ما ډېر خوشحالي ورته واستوله. زه په دې نوم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کې کار کوم. زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ماته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم. خو متاسفانه بیا خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر پیښه شوه. چې زه نه پوهېږم زما عمر تقریبا 15 کلونو ته رسېږي. نو نه پوهېږم چې زما عمر ډېر لوړو څنګه واده دي.
هنر کې خو عمر مهمه نه دی، خو هر عمر لپاره کار شته.
نو نه پوهېږم اوس کدای شي وایم خبرې بین اوس
خیر دا خو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه. له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې. نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده.
بالکل
کنه
یار کله
تاسو له کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شوم کنه مثال ته اوسېدلم. هغه وخت کې موږ دغه کتاسل د VHS یا د VCR د غټ کیسټونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده. به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ نه کوم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زده د زین زین چهره سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت یوازې په دغه پخواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي. نور متاسفانه نمی فضلی صاحب لیدلی دي او حاجي کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه لیدلی. د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم داسې په یو مجلس کې ما زه لیدلی دي. نو دې کندهار ته تشریف راوړی په هغه بیا نه وم ستللی وم او بل ځای سفر درلودی. نو داسې یو حالت سره مثلا نور مې نه لیدلی چې په هغه وخت کې چې دې تمثیل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یا دې د تیاتر برنامه درلودی په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو دا دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي شرګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیخي په کندهار کې. خو از ما سره په داتې کړه سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دی په کوم مسل په بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم. او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره یې وینم
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته د زنشایی لیسه او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسه څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزی کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور سمی غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسه څخه او د زنشایی لیسه څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسر د دیونه سره علاقه درلوده. نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړم د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پنځه رادیو سره د زموږ سره اوس یو کار چې محمد ابراهیم سلسلی صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامه لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټوله ما مخوله او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوشې او ترخې وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلېدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلې نه تاسو نه وایي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدعی خاص ګواښي
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دي ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني ژب شکایت کوي ترنګ شبم ترنګ سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو دا په دې شکایت لازم هم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنی پاته شې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیري لاسه کېدله یا به غیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکې یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه در اول لیول څخه دوم لیول ته زه را علم اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استناد نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس می ونه کی او اټ وایس ولم نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بي اي سي او دا سند دي چې دا بي 1 شو ته وای دا داسې سند دي چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دي دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې توله چې دا خو داس کیسه سو غادي ما ته سي دي ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظرم چې ځاین ست په کورسونه کې به روسه چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي هغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه پرسپټ څخه ګرځم چې څنګه کولای سم زه په کور کې دا اچار تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچ ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سي د بی 1 سند ز لاست راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خپل هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ویل هغه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دلته کوم موټر باندې سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د اشال کس نه چې سړی د باندې خواځه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څه نه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم او بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نو اتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نو د دې اکټونه زه څارم چې څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته
په خوشحاله اوسئ
سلامت.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي